وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یو بل خپرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. دا زموږ مازیګرنی نیم ساعته خبری مجله ده. مهم مسایل مو دا دي چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر او همدارنګه په زابل کې پر ولایتي شورا نن په ډله ییزه توګه ځان وژونکو برید کوونکو بریدونه کړي دي. دا موضوع به څیړو. پر دې سربیره مو له دې هم خبره وو چې ولسي جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د ولسمشر له سپارښتنو وروسته یو ځل بیا تصویب کړی. خو پایل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د نړۍ او افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
قطر ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د سولې له بهیر سره همکاري کوي. په مزار شریف کې د تجارتي مالونو دوه ګودامونه سوځېدلې دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان په قبایلي سیمه جمهوریت کې وسلوالو کسانو د ناټو ځواکونو د اکمالاتو پر کاروان نن حمله وکړه. پورا خبر نو اوري. قطري چارواکو په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د همکارۍ د پراختیا ژمنه وکړه. د ولسمشر کرزي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کرزي نن د قطر له امیر حمد بن خلیفه ال ثانی سره کتلي او د طالبانو سره د سولې د هڅو پر چټکولو یې خبرې ورسره کړې. د قطر امیر حمد بن خلیفه ال ثانی ژمنه کړې چې هیواد یې افغانانو ته د سولې په تامین کې لا زیاتې همکارۍ لپاره تیار دی. د اقتصادي او سوداګري اړیکو د پراختیا ډاډ یې هم ورکړی دی. جمهور رئیس حمید کرزی نن د کابل په نړیوال هوایي ډګر او د پزابل کې د وسلوالو لخوا حمله غندلې دي. خو د دغو حملو په وړاندې د افغان ځواکونو د چټک خبرګون ستاینه کړې ده. وسلوالو کسانو نن په کابل کې پر هوایي ډګر حمله وکړه او د طالبانو یو ویان مطبوعاتو ته وویل چې د دې حملې هدف په سیمه کې د امریکایانو یو لوی مرکز وو. وسلوالو نن په زابل کې هم د ولایتي شورا پر دفتر حمله وکړه چې د دغه ولایت د چارواکو په وینا تلستنه پکې زخمیان شول. د زابل د والی مرستیال محمد جان رسولیار نن ازادي راډیو ته وویل
او بریدګر د غټ موټر نه په استفادې ځان منفجر کړی دی چې کان مالی جام نه اړولې دي. او پنځه تنه نور زمونږ د ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا په مغاولو دقایقو کې لتکوره غورځول شوي دي. او په مجسدونه له ځانمرګ واسکټونو سره په ساحه کې لیدل کېږي. پرته له موږ خپل عملونه ولیدل او زمونږ د ولایتي شورا د یوې غړي په ګډون اتلسنه ټپیان دي چې دا شیبه درملنه روان نه اچ روغتون کې.
ولسی جرګې بیا هم د انتخاباتو کمیسیون د دندو صلاحیتونو او تشکیلاتو قانون تصویب کړ. دا قانون سمو د مخکې د ولسی جرګې لخوا تر تصویب وروسته جمهور رئیس حامد کرزي ته د توشیح لپاره استول شوی وو. خو جمهور رئیس کرزي د دې قانون په اتو مواردو کې د تعدیل سپارښتنه وکړه. ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې په دوو مواردو کې د جمهور رئیس کرزي سپارښتنه ومنلې خو په پاتې نورې رد کړې. اخوایش مر وکیلان د دې قانون د تصویبیدو سره مخالفت لري او دا کار د قانون خلاف بولی. او په مزار شریف کې نن د تجارتي مالونو په دوو ګودامونو کې ورلګیدل دی. د مزار شریف د امنیت امر نن ازادي راډیو ته وویل چې پېښه د برق د شرطي لامل سوې ده. او دوی توانیدل دي چې د زیاتو دوکانونو او حتی د خلکو د کورونو د سوځېدو مخنیوي وکړي. په پېښه کې څوک نه دي مرسوي خو چارواکو ویلي چې تر اوسه لا نسی کولای چې خلکو ته د رسیدلې مالی تاوان په اړه خبري وکړي. د پاکستان په قبایلی سیمه جمهوریت کې وسلوالو کسانو د ناټو ځواکونو د اکمالاتو پر کاروان نن حمله وکړه. په قبایلی سیمه کې یو چارواکی جهانگیر اعظم وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې شپږ تنه وژل شوي دي.
ګاډیو پابندې 15 کسان مسلح رالو په صدرو ورځي کې او بل دبره نه فایرنګ پی وکړو. ډېر منظم غو افټ او هغه ګاډي باندې سمور لګېدلې دي. هغه سمبلېږي درې ګاډیو نو دوه 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 شپږ کسان پکې وجلی شوي دي.
د اوسامه پاوس په نوم وړل چې له تیر میاشتې راهیسې نوم په مطبوعاتو کې څرګندې شي. خبریالان ته ویلي چې دا حمله دوی کړې ده. د بغداد شمال لوري ته په یوه مارکیټ کې په دریو حملو کې نن لږ تر لږه لس تنه ووژل شول. نن د باقوبه شرطه نږدې چې اکثره استوګني شیګان دي له دوو بمې چاودنو سره په یوه وخت انتحاري حمله وشوه. د پولیسو یوه مامور نن وویل چې څلوېښت تنه نن په دې حملو کې زخمیان شوي دي. تر اوسه د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. جرمنی ډاکټرانو نن وویل چې د یوکراین پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو چې په زندان محکومه شوې ده باید په روغتون کې پاتې شي. د جرمنی ډاکټرانو یوې ډلې نن د میرمن تیموشینکو د ماینې لپاره د یوکراین ختیځ ښار خارکیف ته تللې وه او هلته یې له دې سره وکتل. دغو ډاکټرانو ویلي دي چې د میرمن تیموشینکو روغتیایي وضعیت دې ته د اجازه نه ورکوي چې دا بیرته زندان ته ستنه شي. د بوسنیا هرزګوینا په پلازمینه سرایو کې نن هم سلها او تنه اعتراض کوونکي د پارلمان د ودانې په وړاندې راغونډ شوي وو او مظاهره یې وکړه. دا په سرایو کې د اعتراضي مظاهرو دوهمه اونۍ ده. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې د دوی سیاستوال او د پارلمان غړي باید د هغه قانوني بندیزونه لرې کړي چې د توکمیزو توپیرونو سره سم رامنځته شوي دي. او د هنګری د مرکز بوداپست شاروال استوان تارلوس نن ژورنالیستان ته خبر ورکړ چې د تیر شپې راهیسې په دانیوب دریاب کې اوبه تر بل هر وخت زیاتې شوې دي، خو دوی ډاډه دي چې د سیلابونو په وړاندې د شار دفاعي سیستم د اوبو مخنیوي کړی او تر ډیره حده شار ته زیان رسیدو مخنیوي شوی. په وروستیو کې د اروپا په زیاتو هیوادونو کې پرله پسې بارانونه وشول او سیلونه راغلل. تر اوسه د سیلابونو له امله د 21 تنو د مړینې خبر ورکړ شوی او ګڼ شمېر خلک یې له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي.
خبر نومو له ازادۍ رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. وابوري چې د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله له 4 ساعت وروسته د املکونکو په وژنې سره پای ته رسیدلې ده. همدارنګ په زابل کې هم په ولایتي شورا نن وسلوالو طالبانو ډلې ز برید کړی او چې 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. د ولسی جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د جمهور رئیس له سپارښتنو وروسته یو ځل بیا تصویب کړي. په دې اړه یو شمیر وکیلان لا هم اعتراض لري.
دا د ډالو ټاپلو د سلیقو په اساس جوړ شوی قانون دی. مګر هم د ولس نمائندگان هیڅ کله داسې قانون نسی منلای چې هغه د بندو دروازو تر شا جوړ شوی وي.
دا ولسی جرګې غړی عبدالستار خواسی وو چې څرګندونه به ورسته په یو رپورت کې وړاندې شي. په داسې حال کې چې ولسمشر حامد کرزی په دوحه کې له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. د سولې د عالي شورا د یو غړي حبیب الله فوزي سره د سولې پر روانو هڅو مرکه لري.
دوی به کوشش وکړي چې د قطر له مقاماتو سره او د فرصتو سره په لاس ورکړي د طالبانو سره به هم هڅه وکړي چې ورته وګوري.
او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 2 ورځو کې به له نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال وروسته او 5 پړاو هم پیل شي. د سنو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو ډلې ز حمله له 4 ساعت وروسته د حمله کوونکو په وژنې سره پای ته رسیدلې. وسلوالو حمله کوونکو سهار 4:30 بجې د هوایي ډګر شمال خواته 2:30 ودانې شوي ودانۍ ونیولې او له امنیتي ځواکونو سره له دغې ځای په جنگ کې ښکېل شول. نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
کابل ښار یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو د یوې ډلې ییزې حملې شاهد و، خو امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې امنیتي ځواکونو او ولسي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د کابل د امنیتي چارواکو په وینا د دوشنبې د سهار په 4:30 بجو او وسلوالو مخالفانو چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمال کې په 2 نویو جوړیدونکو ودانیو کې ځای پر ځای شول. که څه هم د وسلوالو هدف د کابل نړیوال هوایي ډګر و، خو د کابل امنیه قومندان جنرال ایوب سالنګي د پیښې پر ځای کې خبریالانو ته وویل چې هغوی نه دي توانېدلي چې د میدان تاسیساتو ته زیان واړوي.
په ساحه کې د دښمن شمېر 2 نفر و. 2 تنه یې ځانونو ته چاودنې ورکړې او 5 تنه یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. تر دې مهاله چې زه له تاسو سره خبرې کوم، الحمدلله امنیتي ځواکونه هیڅ تلفات نه لري.
له بلې خوا د افغانستان د ترانسپورټ وزارت وایي چې په حمله کې د هوایي ډګر تاسیساتو ته زیان نه دی اوښتی او د تیارو ناسته پاسته پکې په عادي ډول دوام لري. افغان ولسمشر حمید کرزی چې دا مهال د قطر په سفر بوختی دغه حمله غندلې ده او د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو چټک غبرګون یې ستایلی. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې په دې حمله کې ملکی کسانو ته تلفات نه دی اوښتي، خو د جمهوري ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي دي چې دوه ملکی کسان پکې سطحي ټپیان دي. له حملې وروسته د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی په یو خبري غونډه کې وویل:
امروز یې قدرت وایي توانایی را پیدا کړی از نقطه نظر
نن ورځ موږ دومره قوت او وړتیا پیدا کړی، هغه پولیس او عسکر چې په سیمه کې په جنگ کې ښکېل وو هغه وساتو، په همدې عسکرو موږ پانګونه کړې. سرتیری د افغانستان سرمایه ده، باید زیان نشي. له نیکه مرغه نن موږ د کابل په جګړه کې هیڅ تلفات نه درلودل.
د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو د کابل ښار د قصبې سیمې ته په یو موټر کې راغلل او بیا په دو نیمه جوړېدونکي ودانۍ کې ځای پر ځای شول او د کابل پر نړیوال هوایي ډګر یې ډزې پیل کړې. د هغوی په وینا حمله کوونکي چې په درنو او سپکو وسلو سنبال وو، لومړی د دوو زورورو چاودنو اوازونه واورېدل شول.
زه د ګلوبل شرګوټي اوسیدونکی یم. سهار څلور بجې انتحاریان یوه نیمه کاره ودانۍ ته ننوتل. اول یې پر هوایي ډګر راکټونه وویشتل. کله چې انفجار او نښته شروع سوه، چون زه ډېر نږدې وم، دښمن په دوو تعمیرونو کې ځای پر ځای سوی و. امنیتي ځواکونه له شلو دقیقو وروسته سیمې ته ورسېدل او ساحه یې محاصره کړه.
د کابل پر نړیوال هوایي ډګر باندې د دوشنبې د ورځې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستی. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي د حملې هدف د کابل نړیوال هوایي ډګر هغه برخه وه چې بهرني ځواکونه پکې پراته دي او دغو ځواکونو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. کابل ښاریان انتقاد کوي په داسې حال کې چې په دې ښار کې کلک امنیتي تدابیر هم نیول سوي دي، بیا هم وسلوال مخالفان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د کتونکو پاند کچیرې د افغان امنیتي ځواکونه کشفي او استخباراتي وړتیاوې لوړې شي، د دا ډول حملو مخه به ونیول سي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې نن سهار وسلوالو طالبانو د کابل پر هوایي ډګر یوه ډلهیزه حمله کړې وه چې د چارواکو په وینا څلور ساعته یې دوام وکړ او د حمله کوونکو په وژنې سره پای ته رسېدلې ده. اخوا چارواکي وایي په زابل کې د ولایتي شورا پر ودانۍ د وسلوالو په ډلهیزه حمله کې د دې شورا یو غړي په ګډون شل کسان ټپیان شوي. د زابل د والي مرستیال محمد جان رسولیار ازادۍ راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا لس نیمې بجې شپږو وسلوالو د ولایتي شورا پر ودانۍ حمله وکړه. دوی وایي لومړی یو کس انتحاري حمله وکړه او پاتې پنځه یې له افغان ځواکونو سره پنخته کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو د کابل د برید په اړه په خپلې یوې وروستۍ خبر پاڼه کې ویلي دي چې په هوایي ډګر کې د یې مقابل لوري ته د سر درانه تلفات اړولي. دوی همدارنګه د الوتکو ذخایرو او ډیپوګانو او نورو وسایلو ته هم د زیان اړولو ادعا کړې ده. دوی ویلي دي چې په هوایي ډګر کې ټول فعالیتونه هم په ټپه درولي وو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
تاسو زموږ له ازادۍ راډیو ناوړئ. د ولسي جرګې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د جمهور رئیس له سپارښتنو وروسته یو ځل بیا تصویب شو. ولسمشر حامد کرزي په دغه قانون کې اته سپارښتنې لرلې چې ولسي جرګې دوه منلي او شپږ نورو په اړه یې خپل پخوانی دریځ اعلان کړی. په دې اړه له کابله د اسدالله لودین رپورټ اورو. دوستانو، دا رپورت به درته وروسته وړاندې کو. وس رازو یو بل رپورت ته، واغه ده په افغانستان کې د سولې د روانو حل د سولې د روانو حل زلو پاړه. د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د افغان دولت یو پلاوی پرون قطر ته تللی. په دې پلاوی کې د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني هم د ولسمشر کرزي ملګرتیا کوي. د قطر پلازمینه دوحه په وروستیو دوو دریو کلونو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په منځګړتوب شهرت موندلی. خو یا دا ځل به هم افغان ولسمشر یا صلاح الدین رباني د طالبانو له استازو سره وګوري. احمد تکل د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې له مشر حبیب الله فوزي سره مرکه کړې او په دې اړه ترې معلومات غوښتي.
د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني له ولسمشر حامد کرزي سره یو ځای قطر ته ولاړ. هلته به د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي او کنه؟
دغه کوم سفر چې ترسره شوی دی، دغه د یو کنفرانس لپاره ترسره شوی چې د یو کنفرانس د اسلامي نړۍ او امریکا ترمنځ یو ګډ کنفرانس و چې په قطر کې دایریدو. د هغه لپاره یې ښاغلي جمهور رئیس ته دعوت ورکړی و چې د هغه په څنګ ښاغلي صلاح الدین رباني هم سفر کړی دی. د سفر د مسؤلیاتو او جزئیاتو په جریان کې نه یمه، خو لکه د تل په څېر د سولې عالي شورا له هر وخت په ګټه اخیستو د سولې لپاره کار کړی دی او کوم کار چې د سولې لپاره مؤثر دی هوکې هڅه کړې ده. په دې سفر کې هم څنګه په جریان کې نه یم، ولې خو هیلمن یم چې که فرصت په لاس ورشي دوی به کوشش وکړي چې د قطر له مقاماتو سره او که فرصت ورته په لاس ورشي د طالبانو سره به هم هڅه وکړي چې ورسره وګوري.
او د ولسمشر په پلان کې څه دي؟ که چیرته داسې یو امکانات ورته برابر شي چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري، تصور ستاسو څه دی چې دا خبرې به وکړي او که به یې ونه کړي؟
زما ستونه شخصي اندازه دا زه فکر کوم چې د طالبانو سره لیدل به څه مقدمات وغواړي، ځکه خبرې د طالبانو سره د مذاکراتو نه مخکې د قطر له مقاماتو سره خبرې کول ضروري دي. بل دا مخکې له دې چې د طالبانو سره مذاکرات پیل شي، له هغه نه مخکې څه دولت وړاندیزونه کړي وو چې طالبان باید اعلانات وکړي چې اظهارات وکړي. یو لوګو دا ده چې دوی د افغانستان له دولت سره مذاکرات ته آماده دي او ځینې نورې خبرې فکر کوم هغه به تر اوسه نه وي ترسره شوي.
نو فوزي صاحب،
وروسته به بیا
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی، دا آیا یو برعکس پیغام دی د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغان حکومت لپاره؟
طالبانو خو د دا کوم حملې چې روانې دي دا خو اوسنۍ نه دي، نوې حملې نه دي، بلکې د سږ کال په اوږدو کې د تېر کال په اوږدو کې دا حملې روانې دي. دا یوه نقطه د فشار ده چې طالبانو طرف هر وخت ترسره کېږي او دوی خپل مؤثریت غواړي وښيي. دا خو به کېږي، ولې داسې صلحې ته ضرورت ده؟ زه فکر کوم چې طالبان هم په دې اوس کېدلی دي چې په مملکت کې که سوله راشي دا د دوی په ګټه ده او د افغانستان اړخ هم په دې پوهېدلی ده. زه خو هیلمن یم چې د سولې خبرو کې به فکر کوم دواړه طرفه علاقمندي ولري.
یوه بله موضوع فوزي صاحب، ایران ته د طالبانو د هیئت سفر د افغانستان د سولې د عالي شورا لپاره یو ښه خبر وو او که بد خبر؟
دا خو تاسو معلومه ده چې دا خو د طالبانو پسې اړه لري، د هغوی په روابطو پسې اړه لري چې دوی چېرته ځي او چېرته نه ځي. او بله مسله دا ده چې ګاونډي هېوادونه د افغانستان په قضایاوو کې دلچسپي لري، خپل مصلحتونه لري، د خپل ملک مفادات په نظر کې نیسي، هغوی به هم مختلفو اړخونو ته دعوت ورکوي، ورځي به. دا موږ ته یوه حیرانوونکې یا کومه سخته خبره نه برېښي. زموږ فقط یوه توقع هغه له طالبانو نه ده چې طالبان افغانان دي او افغانان باید په افغانستان کې په سیمه کې دیني ارزښتونه او د ملي مصالح باید په نظر کې ولري او د هغو په رڼا کې د صلحې لپاره هڅه وکړي.
د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې له مشر حبیب الله فوزي سره مو د سولې په روانو هلو ځلو د ازادي راډیو مرکه اورېده. د ازادي راډیو د تاسو موږ خبرونه په راډیو کې په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 اورېدلی شئ، او که انټرنیټ لرئ نو زموږ د ویبپاڼې له لارې هم زموږ خبرونه په ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور کې اورېدلی شئ. ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون د جمهور رئیس له سپارښتنو وروسته یو ځل بیا تصویب کړ. په دې اړه په مکې له کابله د اسدالله لودین راستولی ریپورت ده.
ولسی جرګې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د تشکیل دندو او صلاحیتونو په تصویب شوی قانون کې د ولسمشر دوه سپارښتنې ومنلې او شپږ نورې رد کړې. ولسی جرګې په دې قانون کې دوه نوې ماده هم ور اضافه کړې. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه زیات بحثونه وشول، خو بل اخر دغه تعدیل شوی او اضافه شوی ماده د رای په اکثریت تصویب شوه. کله چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دغه قانون د تصویبېدو خبره وکړه، نو یو شمېر وکیلان له خپل څوکۍ راپاڅېدل او د تالار آرامه فضا په دې غږونو نارام کړه چې ویلې دا پریکړه غیر قانوني ده.
در مورد قانون تشکیل صلاحیت وظایف کمیسیون مستقل انتخابات امروز رایگیری شد. رایگیری شد با اکثریت آرا به تصویب رسید.
ولسی جرګې د ولسمشر حمید کرزی دوه هغه سپارښتنې ومنلې چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه به د خپلواک کلمه لري کوي، او بله دا چې د غوراوي کمیټې ته به په خپله خواښه کسان ورځي او د پوهنتونونو لخوا به نه معرفي کیږي. د ولسی جرګې لخوا په دوه اضافه شوي مادو کې راغلي چې د غوراوي کمیټې مشري به د ولسی جرګې د رئیس پر غاړه وي او د انتخاباتو وروستۍ پریکړه به هم د یوې ځانګړې کمیټې لخوا کیږي. ولسی جرګه وایي دغه کمیسیون به نه غړي ولري چې درې د انتخاباتو د کمیسیون، درې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون، او درې نور به د اساسي قانون په عملي کېدو د سارنې د کمیسیون غړي وي. ولسی جرګې د حمل په 25مه نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دندو او صلاحیتونو قانون تصویب او د توشې لپاره یې جمهور ریاست ته ولېږه، خو ولسمشر دغه قانون توشې نه کړ او د یو لړ سپارښتنو سره یې بیرته ولسی جرګې ته ولېږه. دوه تابعیته کسانو ته د انتخاباتو په کمیسیون کې عضویت نه ورکول، د انتخاباتو په کمیسیون کې د دارالانشا ترڅنګ د یو منشي موجودیت، او ځینې نور د قانون هغه موارد و چې د ولسمشر له ملاحظاتو سره سره ولسی جرګې بیرته تایید کړل. خو د ولسی جرګې ځینې نور غړي د دې قانون تصویبېدل نه مني او وایي چې د جرګې رئیس په دې پریکړه کې له شخصي سلیقې څخه کار واخیست. د معترضو وکیلانو په استازیتوب عبدالستار خواسی خپل دریځ داسې اعلان کړ:
څلور نوي مواد د اساسي قانون وایي کوم موارد چې د ولسمشر له خوا نه رادېږي، د ولسی جرګې صلاحیت داده چې په دوه سلسو هغه تاییدوي یا به ردوي. په اکثریت ساده باندې ان 15 جمعیه باندې هغه تایید کړي چې دا خلاف د اساسي قانون ده. متاسفانه چې دا قانون سلیقوي قانون دی، دا د ډلو ټاپلو د سلیقو په اساس جوړ شوی قانون دی. مګر هم د ولس نمائندگان هیڅکله داسې قانون نسی منلای چې هغه د بندو دروازو تر شا جوړ شوی وي. زه په ډاګه وایم چې دا قانون تصویب شوی نه دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیل دنده او صلاحیتونو قانون له میاشتو میاشتو راهیسې په ملي شورا کې تر بحث لاندې و. د ولسی جرګې له دوه ځلي تصویب وروسته دغه قانون مشرانو جرګې ته ځي، خو تر اوسه اټکل نه کیږي چې دغه قانون برخلیک به څه کیږي.
افغانستان د انتقال په مرحله کې هر چهارشنبه د مازیګر د څلورو بجو او هر پنجشنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې واوري.
تاسو زموږه آزاد رادیو نه اورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په څو ورځو کې بل نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیت د انتقال وروسته او پنځم پړاو پیل شي. د دې وزارت ویان د دوشنبه په ورځ د حساب ځواکونو له ویان سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې چې له کابل تفصیل د ناجیې ساپایي په رپورټ کې اورو.
د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه دې ته چمتو دي چې د امنیت د انتقال پنځم پړاو پیل او د ټولو پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمي د دوشنبه په ورځ د ایساف ځواکونو له ویان ګونترکات سره په یو خبري غونډه کې وویل چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو پنځمه او وروستۍ مرحله به په نږدې ورځو کې پیل شي.
موږ په راتلونکو څو ورځو کې به د امنیتي مسؤلیتونو پنځمه مرحله پیل کړو. دا د ټولو افغانانو یوه لویه هیله وه چې د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په مستقل ډول په غاړه واخلي. خوشبختانه امنیتي منصوبین، ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت دا وړتیا لري چې دا دنده په ښه ډاډمن ډول پر مخ یوسي.
ښاغلی عظیمي وویل چې د دې مرحلې په پیلېدو سره به افغان امنیتي ځواکونه د ټولو پوځي عملیاتو مشري هم پر غاړه واخلي. هغه وویل چې دا به د افغانستان په تاریخ کې یو د پام وړ شیبه وي. د دفاع وزارت له معلوماتو سره سم دمګړې د هیواد اتیا په سلو کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونه پر مخ وړي او نوي په سلو کې نظامی عملیات هم د دغو ځواکونو لخوا رهبري کیږي. له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د انتقال پروسه نږدې دوه کاله مخکې پیل شوه چې په پنځو پړاوونو کې به د امنیت انتقال ترسره کیږي. افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د انتقال وروستی پړاو په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي. د دوشنبه په ورځ طالبانو په پایتخت کابل او زابل ولایتونو کې ډلې انتحاري حملې وکړې، خو له دغو حملو سره سره په افغانستان کې میشت د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي افغان ځواکونه د محل د امنیت انتقال ته پوره چمتو دي. د ایساف ویان ګونترکات د دفاع وزارت له ویان سره په دې خبري غونډه کې وویل د 2016 کال نو وروسته به هم افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ایساف به افغان ځواکونو ته د زده کړې، مشورې او ورسره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو باید له یادونه باسي چې ایساف د اړتیا په صورت کې به له اردو او پولیس سره په هر محاربوي حالت کې له دوی څخه ملاتړ وکړي. نړیواله ټولنه به خپل ماموریت په افغانستان کې دوام ورکړي او طالبان به په دې ونتوانېږي چې موږ له افغانستان څخه بهر کړي.
افغان امنیتي چارواکي وایي سره له دې چې افغان ځواکونه تر یو حده تجهیز شوې دي، خو بیا هم د درنو وسلو او هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لري. دوی وایي د یادې ستونزې د حل په هدف له نړیوالې ټولنې سره خبرې روانې دي.
و موردل چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي ډېر ضربه په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک وروسته او پنځم پړاو پیل شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د لیک د څو پړاوونه عملي شوي، د افغانستان د ښځو د شبکې یو شمېر غړي وایي په ځینو هغه سیمو کې ښځو ته امنیتي ګواښونه زیات شوي چې امنیت یې افغان ځواکونو ته سپارل شوی. دوی همداراز له نړیوالې ټولنې او افغان دولت نه غواړي چې ښځو ته د امنیت د انتقال په بهیر کې ونډه ورکړي. په دې اړه نور حال کابله د مرزیه احمدزی په ریپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د امنیت د انتقال وروستی پړاو هم په څو ورځو کې اعلان شي، د افغان ښځو د شبکې ځینې غړي اندېښنه ښیي چې په یو شمېر سیمو کې ښځو ته امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. د یادې شبکې غړي شینکۍ کړوخیل په یو خبري کانفرانس کې وویل په هغو سیمو کې چې افغان ځواکونو ته امنیت انتقال شوی، ښځو ته خطرونه زیات شوي دي. نوموړي وویل وسلوال مخالفین په اسانۍ سره ښځینه فعالانې په نښه ګرځولی شي.
ډېرې بدې پېښې رامنځته شوي له هغو سیمو څخه چې امنیتي مسؤلیتونه یې افغان ځواکونو ته سپارل شوي. افغان دولت په دې نه دی توانېدلی چې د ښځو د خوندیتوب په هدف امنیت ټینګ کړي، ځکه چې افغان مېرمنې د مخالفینو لپاره یو ښه او نرم هدف ګڼل کېږي، او دولت هم په دې نه دی توانېدلی چې د ښځو امنیت خوندي کړي.
نموړی وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په لغمان کې دوه خزینه فعالانې د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوې دي. کډوخیل وویل چې ښځې د خپل امنیت لپاره امکانات نه لري او دولت هم امنیت ته خاصه پاملرنه نه کوي. په هیواد کې اوس مهال د څه باندې 80% خلکو امنیت له نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. د افغان ښځو شبکه په عین حال کې اندېښنه څرګندوي چې د انتقال په پروسه کې د ښځو رول له پامه غورځېدلی دی. د دې شبکې رئیس حسینې صافی له ناټو، افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په دې بهیر کې افغان ښځو ته فعال رول ورکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې په بیلابیلو برخو کې په خاصه توګه د رهبری په برخه کې د ښځو ظرفیتونه لوړ شي او له هغوی څخه د ملاتړ وشي. په یاده غونډه کې د دفاع وزارت ویاند ظاهر عظیمی وویل چې دولت د انتقال په پروسه کې د ښځو رول ته پام کړی دی.
د ښځو ونډه د امنیت د انتقال په برخه کې یوه واضح خبره ده او ډېر ارزښتناک رول لري د نارینه په پرتله. بیا هم وایم چې د ښځو ونډه ډېره ارزښتناکه ده. همدا چې ما ستاسو په غونډه کې ګډون کړی، نو همداسې به له تاسو څخه په دې پروسه کې دعوت هم وکړو.
په دې وروستیو کې د ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره اندېښنه پیدا شوې چې هسې نه په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو سره افغان ځواکونو ته د امنیت له انتقال سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي. خو دا هغه اندېښنه ده چې تل افغان چارواکو رد کړې ده او ویلي دي چې افغان دولت به د ښځو له حقونو څخه دفاع ته دوام ورکړي. مرزی احمدزی، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نورستان په مرکز پارون کې په سلګونو پولیسو د هغه ولایت د امنیې قومندان خلاف مظاهره کړې. پولیس وایي درې میاشتې کېږي چې ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی د کورنیو چارو وزارت غواړي چې باید یاد قومندان له دندې لرې او پر ځای بل څوک ورواستوي. روحل انوري نور تفصیل راکړي.
د نورستان په مرکز پارون کې په سلګونو پولیسو د قومندان پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرین وویل چې دوی ته د دریو میاشتو را په دې خوا تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او د نورستان امنی قومندان غواړي چې تنخواګانې په بیلابیلو بهانو نورې هم وځنډوي. د مظاهرې یو تن ګډونوال ازادي راډیو ته وویل قومندان یوازې هغو دیرشو یا څلوېښتو کسانو ته میاشت په میاشت تنخواګانې ورکوي چې څوک یې ځان سره له خپل کلي راوستي او نورو پولیسو ته معاشونه نه ورکوي. مظاهرینو د کورنیو چارو له وزارت غوښتل چې باید د نورستان اوسنی امنی قومندان جنرال عبدالکریم عمریار له دندې ګوښه او په ځای بل وړ شخص راولیږي. موږ چې هر څومره هڅه وکړه چې د مظاهرینو د دعوو په اړه د نورستان له امنیتي مسؤلینو څخه هم ځواب ترلاسه کړو، خو پرې بریالي نه شو. بالاخره مو په نورستان کې د افغانستان بانک مسول حاجی میرزمان سره اړیکه ټینګه شو. هغه هم د پولیسو ستونزې ومنلې او وی ویل چې پولیسو ته د دوه میاشتو د ماشونو ویش نن پیل کړی دی. پارون کی پراته پولیس وای امنی قومندان ورسته له هغه بانک ته د ماشونو د ویش امر وکړ چې کله له ازادۍ راډیو څخه د پولیسو شکایتونه خبر شول.
دوستانو پام دې رپورت سره د دې مازیګرنی نیم ساعت خبری مجلې پای ته ورسیدو. زموږ خبرونه په ویب پاڼه کې هم کتلی شي، ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. هلته خبرونه او رپورټونه لاکسونو ویډیوګانو او نور تفصیل سره وګورئ.